په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. د دې خبرونې ډیره برخه سپورتي پروګرام د لوبلو میدانه او د ازادي راډیو ځانګړي مرکې ته بیله سوې ده. پیل له خبرونو کیږي. په ترکیه او سوریه کې د نن سهار په زلزله کې د مړو شمیر په زیاتېدو دی. د رویټرز اژانس په وینا د ترکیې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې تر اوسه د څه باندې شپږ اویا کسانو مړینه او د څلور سوه څلوېښتو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس بیا راپور ورکړی چې څه باندې دوه شپېته کسان په سوریه کې مړه شوي دي. اټکل کړي چې د مړو شمیر به تر دې خورا زیات وي، ځکه په ترکیه او سوریه کې لا هم ګڼ کسان تر نړېدلو ودانیو لاندې راګیر پاتې دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي دغه زلزله د ریشتر په مقیاس و اشاریه اته درجې وه. د دې ادارې په وینا د زلزلې مرکز د سوریې د پولې په نوي کیلومتري کې د ترکیې په غازی انتاب کې و. د زلزلې ټکانونه په لبنان او قبرس کې هم احساس سوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایو وایي حرفوي زده کړې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره مهمې دي. ښځې او نجونې باید پکې ونډه ولري. یوناما پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې میرمن اوتنبایو د افغانستان د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره وکتله چې د دې ادارې د فعالیتونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او په دې هم پوسی چې څومره نجونو ته د حرفوي زده کړو امکانات برابر سوي. د طالبانو د دې ادارې مشر مولوي غلام حیدر شهامت د دې کتنې په اړه په یوه ټویټ کې یوازې دومره ویلي چې ځوان نسل ښه استعدادونه لري چې ورڅخه کار نه دی اخیستل سوی. هغه د نجونو د زده کړو یادونه نه ده کړې، خو د دې ادارې مرستیال مولوي غلام سعید احساس په یوه جلا ټویټ کې ویلي چې د ښځو د زده کړې او کار ستونزه به ډېر ژر هوار سي او هیلې ښولې چې د علم زده کړه له سیاست جلا سي. طالبانو چې له مخکې نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې کړي، په ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاوه. د طالبانو حکومت د اوسپنې پټلۍ د ادارې چارواکي وایي روانه اونۍ یو پلاوی ازبکستان ته ځي چې له دې هېواده د افغانستان حیرتان مزار شریف پر غځول سوی د ریل ګاډي پر پټلۍ د سوداګریزو توکو د انتقالاتو ستونزه حل کړي. د دې ادارې ویان سمی دورانی پرون ازادي راډیو ته وویل
یو اکشن پلان ترتیب شوی دی. د اکشن پلان په اساس و تفاهم نامه باید له ازبکستان هیواد سره نهایی سي، وروسته لاسلیک سي. د تفاهم نامې په اساس د حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ ځینې چارې ازبکستان هیواد سپارل کیږي. انشاءالله له حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ نه به بیرته د سوداګریزو توکو انتقالات پیل سي.
د ازبکستان د ریل پټلۍ ادارې تیره اونۍ اعلان وکړ چې د دې پټلۍ فعالیت یې له دې کبله ځنډولی چې افغانستان نه دی توانېدلی پر وخت د دې پروژې تخنیکي ساتنه وکړي. د یونان ساحلي ساتونکي وایي چې د دریو ماشومانو په ګډون څلور پناه غوښتونکي وروسته له هغې مړه شول چې کښتۍ یې پرون د آژا سمندرګي په جنوب شرق کې له لیروس ټاپو د باندې ډوبه سوه. چارواکو ویلي چې ماشومانو په روغتون کې تر بستر کېدو وروسته سا ورکړې. د یونان یوه چارواکي ویلي چې دغه کښتۍ له ترکیې روانه سوې وه. د دغو پناه غوښتونکو هویت نه دی مشخص سوی. د هسپانیا او ایټالیا تر څنګ یونان له منځني ختیځ افریقا او آسیا څخه اروپا ته د داخلېدو لپاره د پناه غوښتونکو عمده لاره ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ناوخته پر انرژي او د خوړو پر خوندیتوب د خبرو لپاره عراق ته ورسید. دا خبره د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد السهاب کړې ده. لاوروف د یو لوی هیات مشري کوي. السهاب د فرانسې خبري اژانس ته ویلي په دې هیات کې د تیلو او ګازو د کمپنیو استازي د غرض پانګوال شامل دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به نن دوشنبه له خپل عراقي سیال فواد حسین سره وګوري. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواج تجربه کړئ.
د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه ته مو په سلامونو هرکلی کوم. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. په دې ورزشي خبرونه کې به درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیلو لوبیزو پیښو په تړاو خبرونه او ریپورټونه وړاندې کړو او د خبرونې په پای کې ځانګړې مرکه هم درته لرو. زه بختیار ساحل یم. په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان کرکټ بورډ له عربي متحده امارات سره د لوبو لپاره لوبډله اعلان کړې ده. د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د افغان لوبغاړو پرمختګونه د افغانستان ملي 19 کلن لوبډلې لپاره د دیش کسیزو لوبغاړو ټاکنه
نو مونږو کولې شو چې هر لوبغاړی ته په خپل خوخه باندې دوه میچ په خپل پوزیشن کې ورکو نو مونږ هم د سوکو ترسو مونږ ته خلو بغاړي لاس تراشي یا کوم کسان چې زحمت استې دا کوم کسان چې استعداد لري او ولتیا لري
د فری فایټ په یو لوبه کې د افغان لوبغاړي برای او د فوتبال نړیوال فدراسیون له لوري د جایزو لپاره د غوره لوبغاړو او روزونکو نوماندی ترڅو میاشتنی ځن وروسته به د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړي یو ار بیا په یو لوبډله کې راښکاره شي کرکټ بورډ ویلی دی چې عربی متحده امارات سره درې شلوریز سیالي کوي یا د ادارې د دې سیالیو لپاره 22 کسیز لوبډله ټاکلې چې ګڼ نوموتی لوبغاړي پکې نشته خو دا ځل ځوانو لوبغاړو ته ډیره پاملرنه شوې ده راځي چې تفصیل په دې ریپورت کې له اکرام الله اکرام څخه وورو
افغان کرکټ بورډ ادارې د امارات پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو لپاره 22 کسیز ملي لوبډله اعلان کړي کرکټ بورډ د فبرورۍ د میاشتې په لومړۍ نیټه په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه 22 کسان به لومړی په دوبۍ کې تمریناتي کم کې ګډون کوي او وروسته به ترې له 15 تر 18 لوبغاړو پورې سیالي او تغور شي لاربی متحده امارات سره د فبرورۍ میاشتې په 14مه 13مه او 19مه نیټو د ابو ظبی په لوبغالي کې سیالي پلان شوې دي پلان شوی لوبډله کې پخوانی لوبډل مشر محمد نبی ساحل عثمان غنی درویش رسولی سلیم صافی قیس احمد او ګن نور نوموتی افغان لوبغاړي ندی اخیستل شوی خو په لومړي ځل په دې لوبډله کې صدیق قتل ننګیال خروټه بلال سمی او عبدالرحمن رحمانی په څیر ځوان لوبغاړو ته ځای ورکړل شوی د دې نوملړ تر اعلان وروسته ګڼ ځوانو او پخوانیو کرکټ لوبغاړو ازادي راډیو ته پیغامونه رسولي او دوی دا وکوي چې کرکټ بورډ په حق کې زیاتې کړي همدارنګ په ټولنیزو صفو کې هم د ځینو لوبغاړو د حق غوښتنې په موخه ګڼو کرکټ مینوالو او څارونکو لیکنې کړي چې لډلې ابراهیم عبدالرحیم زی زبید اکبري درویش رسولي کریم جنت او ځینی نور یاد کړي دي دوی وایي چې یاد لوبغاړو په کورنۍ سیالیو کې تر غوره شوی لوبغاړو خي وړتیاوي خودلی او د کرکټ سلیکشن څنګه یې له پامه غورځوي د کرکټ د غوراوی څنګه مسولینو تر دې دمه د ازادي رادیو په دیاړه پښتنو ته جواب نه دی ویلې د یادونه ورد چې تر دې پوښه هم د کرکټ څارونکو لوبغاړو او مینوال د کرکټ د ټاکون کې ډلګي مسولین په بیا عدالتي تورن کړی چې یادي ادارې ټول تورونه ناسم بللې دي
د عربی متحده امارات پر وړاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په تړاو موریدل په افغان لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر د رحمان الله ګربز حضرت الله زازه رحمت شاه زرمته ابراهیم زدران نجیب الله زدران شاهد مندوزه صدیق الله تل افسر زازه ننګیالی خروټه ظاهر خان پکتین نور احمد شرف الدین اشرف مجیب الرحمن گلبدین نائب عظمت الله مرزه نوین الحق فضل حق فاروقی فرید ملک نجات مسعود عبدالرحمن رحمانی بلال سمی او کریم جنت غوره شوی دی بیا هم د افغانستان د کرکټ په تړاو کرکټ بورډ ادارې په یو بل اعلان کې د هغو ډیر شوزوانو لوبغاړو نوم لړخ پور کړی چې د دوی په وینا پر اتلونکو پړاوونو کې به ترې د 19 کلنو ځوانانو لوبډله وټاکل شي د یادې ادارې په وینا چې دغه ډیر لوبغاړي په خوست کې تر اتورزنی تمریناتي او ازمایښتي کمپ وروسته له یو سل و لوبغاړو غوره کړی دي نور جزئیات به له امید ظهیر مل واورو
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر پاڼه کې د هغو ډیر ځوانانو نوم لړخ پور کړی دی چې د دوی په وینا تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډله به ترې وټاکل شي کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي دی چې د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله لومړنۍ تمریناتي کم بشپړ شو او د دویم کمپ لپاره ډیر شواره لوبغاړي غوره کړی دي د خبر پاڼې د جزئیاتو لمخې چې په ټاکل شوی یو لوبغاړو کې احمد الله اکرم علی احمد آصف محمد بشیر احمد فهیم فرهاد عثماني فریدون گلزار حمزه حسن اساخیل هدایت حزب الله دورانه جمشید جاوید کامران هوتک خالد خلیل احمد محمد هارون ناصر حسن ناصر خان نومان نومان شاه شیر خان سہیل سلیمان عربزه عثمان خان وفی الله یما عرب او یونس زدران شامل دي کرکټ بورډ زیاتوي دغه دیرش لوبغاړي با په دویم پړاو روزنیز او تمریناتي کم کې په بیلابیلو ډولونو و ازمویل شي او د افغانستان کرکټ بورډ د پلان لمخې به روان کال د 19 کلونو کم عمر لوبغاړو د اسیا کپ او د راتلونکي کال د 19 کلونو کم عمر لوبغاړو د نړیوال جام سیالیو ترڅنګ له نورو هیوادونو سره د ګڼ شمیر دوه اړخیزه سیالیو لپاره په بشپړ ډول چمتو شي. دغه راز یاد اداره وایي چې د افغانستان ملي 19 کلن کم عمر لوبډلې د جوړولو پروسه څه باندې دوه میاشتې وړاندې د آزادې ازموینې په اعلان سره پیل شو چې د غوراوي کمیټې د ټول هیواد په کچه له شاوخوا 15,000 لوبغاړو ازموینه واخیسته او لومړی پړاو ته ترې 100 لوبغاړي وټاکل شول. له دې وروسته په خوست ولایت کې د لوبغاړو پاتې ورځنی کم کې ګډون وکړ او راتلونکي پړاوونو ته ترې 13 تنه غوره شول. د کرکټ بورډ ادارې د غوراوي څانګې مشر نورالحق ملکزي ازادي راډیو ته ویلي وو چې تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو لوبډله به تر جوړېدو وروسته لومړی له بنګلادیش هیواد سره په یوې لوبلړۍ کې ولوبېږي او تر هغې وروسته به د آسیا جام سیالیو کې ګډون وکړي. د ویلو ده چې د افغانستان د کم عمر ځوانانو لوبډلو په نړیواله کچه بیلابیل سترې لوبډلې ماتې کړي دي چې په تېر نړیوال جام کې تر نیمه پای لوبې ووتل او په 2019 کال کې په آسیا جام سیالیو کې پاکستان هیواد ته په ماتې ورکولو سره پای لوبه ګټلې وه.
درنو اوریدونکو، په دې حکله مو د کرکټ بورډ د غوراوي څانګې لغړی میر مبارز سره مرکه کړې ده چې په وروستۍ برخه کې به درته نشر کړو. اوس په نړیواله کچه د افغان کرکټ لوبغاړو لاسته راوړنې د کرکټ نړیوال شورا د لوبغاړو تازه درجه بندي اعلان کړې ده. نوموته ستورې راشد خان د شل اورونو په توپاچونکو کې تر ټولو مخکخ او پاول مقام کې ده. ځین نور افغان لوبغاړي هم د شل اوریزو او ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې را مخکښ شوي دي. راځي چې بشپړ تفصیل له اسمت ساروان څخه وورو.
د کرکټ نړیوال شورا د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه یو وار بیا د لوبغاړو درجه بندي اعلان کړ چې د افغانستان د شل اوورنو لوبډل مشر راشد خان د شل اووریزو سیالیو د توپ اچونکو په اعلان شوې درجه بندۍ کې لا هم په لومړي مقام کې دی. شاغلی خان چې ډیره موده د مقام له لاسه ورکړی وو، له تیرو دو میاشتو راهیسې یو وار بیا د شل اووریزو سیالیو تر ټولو توپ اچونکو مخکښ دی. د نوموړي د درجه بندۍ نمبر 6.89 او د سریلانکا له توپ اچونکي وانندو حسنګا څخه یوازې 3 نمبر زیات دي. په دې درجه بندۍ کې د افغانستان بل ورو توپ اچونکي مجیب الرحمن بیا په اتم مقام کې ځای لري. فضل حق فاروقی چې چټک توپ اچونکي دی په دې درجه بندۍ کې پرمختګ کړی دی او ولسم مقام ته رسیدلی دی. د غراس د شلووریزو لوبو د توپ وهونکو په درجه بندۍ کې هیڅ افغان لوبغاړی په لسو غوره کسانو کې نشته او مخکښ افغان توپ وهونکی رحمان الله ګربز دی چې 14 مقام لري. د شلووریزو سیالیو د آل راوندرانو په ډله کې محمد دبی ساحل دوهم مقام لري. همدارس د یو ریزنیو سیالیو د توپ اچونکو په درجه بندۍ کې راشد خان مخکښ دی. هغه اوس مهال 15 مقام لري او بل افغان لوبغاړی مجیب الرحمن په 10 مقام کې دی. او د توپ وهونکو په ډله کې بیا رحمت شاه 24 ځای لري. د همدې سیالیو د آل راوندرانو په کتار کې محمد نبی مخکښ دی چې دوهم مقام نیولی او راشد خان بیا 4 مقام ته ځان رسولی دی. د ټیسټ سیالیو په درجه بندۍ کې بیا هیڅ افغان لوبغاړی په لسو غرو لوبغاړو کې نشته او لامل یې دا دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله کمې ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي. د کرکټ نړیوالې شورا د لوبډلو په درجه بندۍ کې بیا د افغانستان ملي لوبډله په شلووریزو سیالیو کې په 10 او په یوورزنیو سیالیو کې په 9 مقام کې قرار لري. په ټیسټ سیالیو کې بیا افغان لوبډله په لسو غوره لوبډلو کې نشته. د یادونې وړ ده چې راشد خان اوس مهال د نړۍ په کچه دوهم نمبر توپ اچونکی دی چې په شلو اورونو کې 1500 وکټې اخیستې دي.
د نشئ توکو کر، قاچاق او کارول تاسو، ستاسو کورنۍ او ستاسو ټولنه بدمرغه کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې لوري د یو دیرش ولایتونو ترمنځ د وزیر محمد اکبر خان په نوم دویمه درجه ولایتي سیالي پیل شوې دي. دا د 2023 زیګدیس کال د کورنۍ سیالیو لومړنی ټورنمنټ دی. کرکټ بورډ ویلي دی چې په لومړي پړاو کې د 14 ولایتونو لوبډلې په درې ګروپونو کې په ننګرهار، کندهار او خوست ولایتونو کې سیالي کوي. د یادې ادارې په وینا چې سیالۍ به د فبروري میاشتې تر 14 منټې پورې دوام وکړي او غوره لوبډلې به د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته چې ګریډ 1 بلل کیږي لار پیدا کړي. په دې لوبه کې د نصیر خان په نوم اورو توپ اچون کې په لوبه کې شپږ او په دوی ملوبه کې اته وکټې اخستې دي. هغه د خپل کارکردګي په تړاو ویلې دي:
کراشم خپل بالینګ ته نو بالینګ کې وکټ لکه سپورټ او لین ګډ لین ما یو یې رمې رانی ولې کنسیسټنت نو ما غو بیټسمن او غلطی کوله او همدا و چې اته وکټ مې تر لاسه کړې ډیر زیات خوښې.
سوداګریز سیالي او افغان لوبغاړي د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پهلیز لوبغاړي عثمان غنی د بنگلاديش په غوړه لیک سیالیو کې درې اویا ناسوځیدلې منډې کړې دي. خاغلی غنی چې په دریم نمبر توپ وهنه پایل کړه د 55 توپونو په لوبولو سره د درې شپږیزو و څلوریزو پر مټ درې اویا منډې جوړې کړې. دا د بنگلاديش په روان لیک کې د نوموړي لومړنۍ نیمه سلیزه وه. نوموړي تر دې دمه په اتو لوبه کې 225 منډې جوړې کړې دي او تر ټولو افغان لوبغاړو مخکښ دی. دا په داسې حال کې ده چې عثمان غنی د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په اعلان شوي 22 کسیزه لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. په همدې لیک کې بل افغان لوبغاړي کریم جنت د فبروري میاشتې په درېیمه نیټه په یوه لوبه کې څلور لوبغاړي وسوځول. هغه چې بارشال لوبډلې ته لوبیږي د خلنا ټایګرز لوبډلې پر وړاندې 14 چټکې منډې هم وکړې. نوموړی تر دې وړاندې هم په توپ وهنه او توپ اچونه کې خزلې دلې دي. عظمت الله عمرزه هم د بنگلاديش په غوړه لیک کې لوبي. هغه د رنگپور رائډرز لپاره لوبه کوي. خاغلی عمرزي په خپل ورستۍ لوبه کې چې د فبروري میاشتې په درېیمه نیټه یې د ډاکی پر خلاف تر سره کړه، دوه وکټې تر لاسه کړې او و ناسوځیدلې منډې وکړې چې خپل لوبډلې بریا ته ورسوله. د عربي متحده اماراتو په نړیوال لیک کې هم ګڼ شمېر افغان لوبغاړي لوبه کوي. د دوی لډلې فضل حق فاروقي په خپل ورستۍ درې لوبه کې 15 وکټې اخیستې دي چې د توپ اچونکو په ډله کې لب افغان لوبغاړي نوین الحق سره یو ځای په دریم مقام کې ځای لري. دواړو لس وکټې اخیستې دي. اوس نړیوال کرکټ ته ځو. سویلي افریقا د کرکټ نړیوال شورا د سوپر لیگ سیالیو په لوبلړۍ کې 2-1 انګلستان ته ماتې ورکړه. سویلي افریقا چې د دې سیالیو قربتوب کاوه په لومړنۍ دوه لوبه کې خپل میلمه مات کړ، خو په درېیم لوبه کې ماتې وخوړه. په دې لوبلړۍ کې د سویلي افریقا لپاره لوبډل مشر بوما او ډوسن سلیزي وهلې او د انګلستان لپاره بیا لوبډل مشر جاس بټلر، جیسن رای او ډیوډ ملان سلیزي ترسره کړې. جاس بټلر په درې لوبه کې په 137 سره 201 پټه منډې وکړې چې تر ټولو توپوهونکو مخکښو. بل انګلیش لوبغاړی جوفرا آرچر چې تر دوه کلن ځنډ وروسته کرکټ ته راستون شو، په یو پاړۍ کې شپږ لوبغاړي وسوځول او په لوبلړۍ کې د 2 وکټو په اخیستلو تر نورو توپ اچونکو مخکښو. سویلي افریقا د دې دواړو لوبو په ګټلو سره 40 نمرې ترلاسه کړې چې ټول ټال نمرې د کرکټ نړیوال شورا د سوپر لیگ په سیالیو کې نه هاویا ته ورسېدې او په دې سره د نمرو په جدول کې نه هم مقام ترلاسه کړ. د 2023 زیږدیز کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو ته چې په هند کې به تر سره شي، تر دې دمه د افغانستان په ګډون و لوبډلو نیخ په نیخ لار موندلې ده او یو بل لوبډله هم چانس لري چې دغه نړیوال جام ته نیخ په نیخ لار پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې د اتم مقام تر لاسه کولو لپاره اوس مهال سویلي افریقا، ویسټ انډیز او سریلانکا مقابله کوي. اخوا بیا هندستان د شل اوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې هم 2-1 نیوزیلند ته ماتې ورکړه. د لوبلړۍ چې د جنوري میاشتې په 20مه نیټه پیل شوې و او وروستۍ لوبه د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه تر سره شوه. که څه هم نیوزیلند په لومړۍ لوبه کې د 21 منډو په توپیر هند مات کړ، خو کوربا هندستان په وروستۍ دوه لوبه کې په ښه ډول راستون شو چې دویمه لوبه په شپږ وکټو او درېمه لوبه په 138 منډو وګټله. د دې لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې هندي شوبمن گل سلیزه تر سره کړه چې دا په نړیوال شل اوریز کرکټ کې د هغه لومړنۍ سلیزه وه. نوموړي د سیریز د غوره لوبغاړي جایزه زهم وګټل. دا ځل درته د آزاد سیالیو یا فری فایټ په تړاو هم یو خبر لرو. د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي عبدالکریم بدخشي د جنوري میاشتې په 13مه نیټه خپل آذربایجاني سیال عمر رضایوف ته ماتې ورکړه. دا سیالي چې د ای سی ای په نړیوال سازمان کې تر سره شو، بدخشي وکړه شول چې خپل سیال ناک اوټ کړي. دا د یاد سازمان د آزاد مبارزو د 13مه دوره ده چې د افغانستان پر یو لوبغاړي سربیره پکې د روسیې، آذربایجان، قرغیزستان او ازبکستان ګڼ شمیر لوبغاړي برخه لري. دا په آزاد سیالیو کې د خاغلی بدخشي شپږم بریا و. بدخشي د ACA په سازمان کې په لومړي ځل ولوبید، نو موړ تر دې مخکې په MMA سازمان کې لوبي کړې دي. د یادونه وړ ده چې په دې سازمان کې د افغانستان په استازولۍ باز محمد مبارز، احمد ولی هوتک، عبد العزيز بدخشي او واحد الله نژن هم سیالي تر سره کړې دي. اوس د فوټبال لډګر د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا غواړي چې د 2022 کال غوره خزینه او نارینه لوبغاړو او روزونکو ته د مینوالو درایو پر اساس جایزه ورکړي. د فدراسیون د هر ایسوي کال په پیل کې د تیر شوی کال د فوټبال لوبي غوره ورته خودونکو ته د جایزه ورکوي. په دې لیست کې اواز لوبغاړو روزونکو نه دي شامل. راځي چې بشپړ ریپورت له سالم احمد صالح واورو.
د فوټبال نړیوال جام فدراسیون د هغو نارینه او ښځینه لوبغاړو نمونه په ډاګه کړل چې د 2022 کال جایزو ته نوماندان دي. د دې فدراسیون د اصول له مخې د هر زیږدیز کال په پیل کې هغه لوبغاړي او روزون کې ټاکل کیږي چې په بیلابیلو ټورنمنټونو کې ښې لاسته راوړنې کړې وي. یاد فدراسیون د فبروري پر 2 نیټه په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د مینوالو درایو پر اساس به د تیر 2022 کال غوره نارینه او ښځینه فوټبال لوبغاړي روزونکي ګول ساتونکي غوره ګول او غوره مینوال وټاکل سي. د فوټبال فدراسیون لخوا په نارینه لوبغاړو کې د ارجنټاین لیونل میسی او جولین الوارز، د فرانسې ګیلیان امباپه او کریم بنزیما، د برازیل نیمار او وینسس جونیئر، د انګلستان جج بیلینګهام، د بلجیم کیوین ډی براین، د ناروې ایرلین هالند، د مراکش حکیمی، د پولند رابرت لیوندوسکی، د سینګال سانډیو مانی، د کرواتیا لوکا مودریک او د مصر محمد صلاح د تیر کال غوره لوبغاړي جایزې ګټلو ته نوماندان دي. د پرتګال نوموتی لوبغاړي کریستیانو رونالدو چې د 2014 او 2018 میلادي کلونو غوره لوبغاړي نومول شوی وو، دا ځل نه دی انتخاب شوی. په شیزنه کې بیا د کال غوره لوبغاړي جایزې ته د انګلستان، درې د جرمنی او هسپانیا، دوی دوی او د برازیل، کاناډا، ناروې، آسترالیا، هالند، امریکا او فرانسې یو یو لوبغاړي نوماندان دي. همدارنګ دغه فدراسیون هغه لوبغاړو ته هم جایزې ورکوي چې په تیر یو کال کې لښخړو او جنجالونو پرته لوبي کړی وي. د فوټبال نړیوال فدراسیون ویلي چې د فبروري میاشتې له 8 نیټې به د جایزو ګټونکو لوبغاړو پر اعلان پایل وکړي او بیا به په یوې سترې غونډې کې چې د همدې میاشتې پر 28 نیټه تر سره کیږي ګټونکو ته خپل جایزې وسپاري. د یادونې ده چې په 2021 کال کې د کال د غوره نارینه لوبغاړي جایزه پولنډي رابرت لیوندوسکی او د غوره ښځینه لوبغاړي جایزه هسپانوي الکسیا ګټلې وه.
بیا هم په فوټبال کې پاتې کیږو. د انګلستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ تر 2019 ځل وروسته یو بیا پیل شوې. دغه ټورنمنټ چې شل لوبډلې پکې برخه لري نیمایي تر رسیدلې دي. تر دې دمه د لوبډلو د نمرو په جدول کې ارسنال، مانچستر سیټي، نیوکاسل او مانچستر یونایټیډ په ترتیب سره په اول، دویم، دریم او څلورم مقام کې دي. د یادونه وړ ده چې یاد لیگ د فوټبال په نړۍ کې ستر لیگ شمیرل کیږي او ډېر زیات مینوال لري. او د خبرونه ورستي برخه تر رسیدلی ځانګړي مرکه در تخبرو. دا ځل مو د افغان کرکټ ادارې د غوراوي کمیټه لمشر میر مبارز سره تر 1900 کلونو د کم عمر ځوانانو لوبډلې د رواني ټاکنیزې پروسې په تړاو مرکه کړې ده. لخواغلی مبارز مو په پیل کې پوښتلی دي چې د کم عمر ځوانانو لوبډلې د کومو معیارونو پر اساس ټاکل کیږي.
لکه تاسو ته بهتره معلوم ده چې دغه اوپن ټرایل چې هغه اول فیس زمونږ د انډر 19 لپاره او دوم فیس چې هغه ټرایل میچ زو چې په خوست کې تر سره شو، نو د یو سل اول وبغاړنه مونږ دیش کس انتخاب کو چې دا انتخاب اساس دا و چې مونږ شپږ تیمه جوړ کو. هغه نه بعد هر تیم پنځه میچ او کوچ ټول په یو ګروپ کې وو. بیا په هر پوزیشن کې مثال دوه تر درې لوبغاړي کاندیدو چې مثال هغه کې په اوپنی کې په تو ډاونی کې په تری ډاونی. نو مونږ کولای شو چې هر لوبغاړي ته په خپل خوخه باندې دوه میچ په خپل پوزیشن کې ورکو. نو مونږ هم داسې وکړو تر څو مونږ ته ښه لوبغاړي لاس ته راشي، یا کوم کسان چې زحمت استعداد، کوم کسان چې استعداد لري او وړتیا لري د دې لوبو، نو بیا مونږ دیش کسیزه لوبډل انتخاب کوو.
ایا ویلی شي چې تر دې وروسته کوم پروګرامونه یا برنامه دغه ډیر شو لوبغاړو لپاره لري؟
بله مونږ ډیر پروګرامونه لرو چې د نږدې ورځو کې ان شاء الله مونږ دوی ته تمریناتي کیم برابر کوو ترسو دوی په فټنس باندې دوی په ټکنیک باندې دوی په سکیل ډیولاپمنت باندې باید کار وشي او د دې کمبینیشن جوړ شي د ټیم چې ترسو مونږ وکولې شو چې یو خت ټیم ایشیا کپ د پاره او ورلد کپ د پاره آماده کو چې ترسو تیر په سیر غوندي دوی خلاص ترونه افغانستان ته ولري. نو ان شاء الله مونږ دی راتمنه ورځو کې دوی ته پروګرام لرو او په هر بخش کې دوی سرکار کېږي ترسو دی هغه کوم نیمګړتیاي چې دوی لري په هر بخش کې هغه سترونګ شي او ختی جوړ شي.
دا راته وایي کله چې لوبغاړی غوړه کوي کوم مهمو مسایلو ته پام کوي؟ د لوبغاړي کوم ځانګړنې مهمې دي چې هغه باید ملي لوبډلو ته غوړه شي یا انډر 19 ټیم ته غوړه شي؟
کرکټ نن سبا موډرن ده او هغه پخوانی کرکټ نشته اوس. نو یو لوبغاړی چې ملي ټیم ته راځي انډر 19 ته راځي هغه باید د هر لحاظ نه کمپلیټي کاغه د فزیکلی کاغه د ټیکنیک د لحاظي کاغه د ټیکټیک د لحاظني کاغه د منټلی هغه ذهني قیواله چې دوی لري. نو په دې اساس لوبغاړي بیا انتخابيږي ځکه نن سبا کرکټ موډرن ده. نو باید لکه نور زموږ ملي لوبغاړي پلیران چې د راشد ته وګوره کمدس ابراهيم زادران ته وګوره ګربس ته وګوره نور زموږ فضل حق دوی هغه موډرن کرکټران دي چې دوی د هر بخش نن دوی سترونګ ده یا قوي ده. نو هم دې د لحاظ نه مونږ هم د سلوبغان انتخابو ان شاء الله چې خو دغه ځنګړتیاوي ولري لکه ما مخکې چې یادونه وکړو چې دوی باید د هر لحاظ نه کمپلیټي
کله چې ورسته پروسه بشپړ شي او تاسو وغواړئ چې تر 19 کلونو د کوم رضوانانو لوبډله غوړه کړئ څو لوبغاړي ځان سره ساتي او څو لوبغاړي د ډیر شو لوبغاړو بیرته رخصتوي؟
فلحال خو مونږ د غډیر شو لوبغاړو انتخاب کړی دي چې د ټول ورتیا لري او دوی حقدار او چې باید مونږ انتخاب کړی وي. د پروسه ته دوی باندې متواتر کار کیږي کیمپونه کیږي میچونو ته زمينه برابرېږي ترسو دوی میچور شي هغه اخر کې چې کوم پلیران فارم کیو یا کوم پلیران مونږ پویدو چې دا د افغانستان خاص تازي توپ کوي شي نو غینه باد بیا مونږ فائنل سکواډ جوړو خطر شاکه په ورکا په پوری همدا لوبغاړي مونږ سره یې په دوی باندې متواتر کار کیږي غینه باد بیا کوم چې د آی سی سی ریکوایرمنټي مثال کې دوی اتلس لوبغاړي مونږ غواړي شل غواړي بیا موږ په بخش باندې مونږ بیا اخیری فائنل سکواډ اعلانو.
ویلکی چې د افغانستان تر 19 کلونو کومره ملي لوبډله به بنگلاديش هیواد سره یو لوبلړۍ کوي چې خاید کی څلور ورځې لوبا او داسې ونډه یا یو ورځې لوبي وي دا به کله وی چیرته به وی او څو لوبي دي؟
بل یقینا مونږ بنگلاديش سره 15 ونډه او یو فور ډی میچ لرو چې هغه په د نږدې وختو کې ان شاء الله مونږ فور ډی ته ځان ته سکواډ جوړو او ونډه ته ځان ته سکواډ جوړو چې ترسو مونږ ته هغه کوم پلیران چې واقعا هم استعداد لري او ورتیاي لري او مونږ پویږو چې دا د افغانستان خاص تازي توپ کوي. نو د بنگلاديش سیریز نه بعد ان شاء الله دا هم به مونږ ته معلوم شي او د کدي شي د نزدو میاشتو کې مونږ بنگلاديش سره میچونه وکړو په دوبای کې.
یو بل مهمه خبره ویل کیږي چې کرکټ نړیواله شورا دوه یا درې هغه لوبغاړو ته هم په لوبډلو کې اجازه ورکړي چې عمرونه یې له 19 کلونو لږ زیات وي یا انډر 19 نه وي اوور 19 وي. رښتیا دي او تاسو دغه سي لوبغاړي په لوبډله کې لرئ؟
نه تر اوسه پورې خو داسې کوم میل نه درغلی د آی سی سی د طرف نه چې مثال تاسو دوه یا درې لوبغاړي اوورچ مونږ ته معرفي کړي. نو دغه کوم لوبغاړي چې مونږ انتخاب کړي ده د ټول اندریج دی یعنی هغه 19 ته برابر لوبغاړي دي. نو همدې لپاره مونږ هغه لوبغاړي انتخاب کو چې جون ایج هغه عمر باید برابرې 19 ته.
اخیری پوښتنه کوم د کوم ځانګړي یا سپیشل استعداد نوم اخستل شي چې تاسو په دې ډیر شو کسانو کې غوړه کړی وي یا پر روان وخت تاسو فکر کوئ چې دا به د افغانستان ځانګړي استعدادونه یا غوړه لوبغاړي وي؟
دا کوم لوبغاړي چې په دیش کسیز سکواډ کې اعلان شو د دوی ټول غوړه لوبغاړي دی او په خپل استعداد دی جای پور رسیدلی ده. نو زغه کوم نمونه چې درته واخلم که چیرته دوی همدسه خپل خواري زحمت جاری وساتي نو زه مطمئنم چې دوی به د افغانستان فیوچر چې یو پکې ګلزار د چینامین بالر د چې ډیر خسته داد لري همدسه په فاز بالرانو کې خوشبختانه دسه فاز بالرانو پیدا کړی دا چې یو څل پنځه دیش تل یو څل څلويخت پوری سرعت سره دوی بالنګ کوي فاز بالران چې ما عرب د نومان د بشیر احمد د همدش په بیتنګ بخش کې وفیولا ترخیل د چې ماشاله ډیر خسته داد لري او اس بلا دورانی د علی احمد د نومان شاه د اکرم د نو دوی هغه لوبغاړي ټول خلوبغاړي دي خو دوی هغه لوبغاړي دي چې کچیر ته دوی هم د خپل زحمت جاری وساتي نو دوی به د افغانستان فیوچر ان شاء الله.
درنو ورېدونکو خبرونه هم دومره وا تر بلې ونې مو الله عمل
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال
آزادی ملما
تاسو نه ډیره زیاته مننه مارسیا حفیظ دیما او چت یو تعداد دوستانم له نوم سره می یا فعالیتونو سره می کارونو سره می آشنایی و بلدتیا ولری شاخ و دول از کالمی پا مختلف رسانهایی که هم تصویری او هم غیر تصویری رسانهایی که کارون کردی او ترغه و روز تا خز و ده حقون و دفاع پا برخه که هم کارون و فعالیتون همی دول و دل و روز تا رسانیز کار می لطرونیوز سره و چه ترغه و روز تا ما زینی تجارتی کارون شروع کرده و ترسنگ می ده خز و لپاره کار که و نو زما پیشنگلوی می دوم رده دا چه بیاتاس نوری چو پختنی که و دیگه مطابق به بیاتاس تزواب در کن
مدن مرزی جانی که دارت هوایی تاسول چه در رسنی اوپر دگر که مکار کرده جورنالیست پات شوی هستی دغه د زده کړو د پایل لیک راته پایل کوي زده کړې مو چرته وکړې مکتب مو چرته ویلي د افغانستان د کوم ولایت پورې مربوط یاست
زه اصلا د میدان وردګ ولایت یم او په کابل کې بیا زیږیدلی یم په کابل کې زیږیدلی یم په کابل کې لوی اسوم په کابل کې مې درسونه وویل او ټول کارونه فعالیتونه مې په کابل کې و ما ابتدایی درسونه د خوانځي په فردوسی مکتب کې ولوستل بیا ترغه وروسته الفت مکتب کې مې یو کال درس ولوست ترغه وروسته رابی بلخی خوانځي ته تبدیل اسوم چې دولسم صنف مې بیا تخلاص ده دولسم صنف مې تخلاص ده ځکه ځینې مسؤلیتونه یا هم زموږ د ژوند وضعیت داسې و چې یو کس باید زموږ کورنۍ کې کار کړی وای او زه د کورنۍ مشره هم وم له دولسم صنف نه چې فارغ اسوم لوړې زده کړې مې ژر شروع نکړي کار کول باندې مې پیل وکړ ما دوه ځایونو کې کار کوم هم یک تلویزیون سره مې کار پیل کړ او دغه تر څنګ یو بله اداره وه د پیوست په نامه له هغوی سره ما د ژباړې په برخه کې کارونه کول څو کاله په همدغه شکل باندې تېر شول تر هغه چې لږ څه رسنیزه تجربه مې ملاسه راوړه او ورځ په ورځ مې علاقهمندي هم زیاتېدله او غوښتل مې چې په همدغه برخه کې زه باید زده کړې هم ولرم تر هغه وروسته د ډېرو کارکوونو وروستا او یو ډیره وقفه چې زما د مکتب د فراغت نه تیره سوی وه بیا تر پوهنتونه مې شروع شوه تقریبا پنځه شپږ کاله وخت ونیو خو ژورنالیزم برخه کې مې بیا درسونه شروع کړل او ادامه مې په همدې برخه کې وکړه تر هغه چې آخرین کار مې له تلونیوز سره وکړه یعنی زما د رسنیزو کارونو د دولس کاله په همدغه شکل باندې پوره شول چې ځینو چاپي رسنیو سره مې هم کار کړی و غږیزو رسنیو سره خو روستای تصویری کار می بیا لطلونیو سره
مرزی جان، تاسو د خونځي یادونه وکړه چې په 12 کلنه دوره کې مو څو خونځي تغییر تبدیل کړي دي، د دریو خونځي یادونه مو وکړه. څنګه وکړه چې د یو خونځي نه بل خونځي د تلې د بلې د دوه وخت نیو نه نیو او ولې د خونځي مو بدلول؟
تیرا دوره د طالبانو خلاص شول، ځکه ما لومړی صنف په کورسونو کې ویلای وو او نسبتا استعداد مم خو بد نه و. کله چې طالبان لاړل زه مستقیم راغلم، اول صنف و دوام صنف مې امتحان ورکړ او زه دریم صنف کېنولم. له دریم صنف نه مې پیل کړ، ما دریم او څلورم صنفونه په فردوسي ښوونځي کې وویل. به تر هغه وروسته لږه کور نه موږ کاره وکړه او ځکه موږ وړه هم وو، لاره لرې وه، د تګ راتګ موږ ته سختېدله. زموږ بل کور الفته مکتب ته ډېر زیات نږدې وو، نو ځکه موږ هغه مکتب ته تبدیله شو. بیا په هغه ځای کې مې ډېر کم وخت و، فقط پنځم صنف مې هلته ولوست. تر هغه وروسته موږ کارتې چار ته کډه وکړه. کارتې چار ته څراغ رو بیا په هلته تقریبا همدا اته کاله و یا نه کاله چې موږ هلته اوسېدلو، بالاخره مکتب مې په مغه ځای کې خلاص کړ. یوازینی علت چې زما ښوونځي ډېر زیات تغییر و تبدیل شول همدغه له یو ځای نه بل ځای ته کډه کولو دغه ستونزې و مشکلات چې موږ ورسره موږ درلودل، او لارې لرې وي. بدبختانه شرایط هم دومره ډېر مساعد نه و، او د ژوند مشکلات دا هر څه موږ نه سوای کولای چې مثلا ډېره لرې لار تای کړو، ځکه کورنۍ بیا په تشویش کې کېدل، مشکلات جوړېدل، ستونزې جوړېدلې. د موږ لپاره موږ کومو ښوونځیو ته چې تبدیله کېدلو د موږ کور ته باید نږدې وای. نو په هماغه وجه وه چې دغه دوه درې ځلې موږ تغییر تبدیل شو. بیا دولسم صنف مې خوشبختانه رابرخي مکتب کې خلاص کړ، یعنی شپږم صنف کې وم چې زه را به بلخی مکتب ته لاړم. لکه وروسته عمل کوم، بالاخره درسونه مې هلته خلاص کړل. تاثیرات خامخا درلودل، یو خو موږ د مکرایانو په ساحه کې لوی سوي وو، هلته زموږ بلدتیا ډېره زیاته وه، د ژوند شرایط ډېر زیات توپیر درلوده، فرق یې درلوده. او فردوسي مکتب هم زه ورسره بلده سوي وم، ځکه زما هم صنفیان ټول هغه کسان وو چې زموږ ګاونډیان به هم وو، او زما ملګري هم وي د ماشومتوب. له هغوی سره زه همیشه بلده وم، عادت وم. کله چې الفته مکتب ته تبدیله سوه، لږ څه زما په روحیه باندې منفي تاثیر کړی و، ځکه کوم جرات ما په فردوسي کې درلوده هغه مې په الفت کنه درلوده. لالفت نه چې تبدیل شو را به بلخی ته، ځکه په هغه وخت کې ښوونځي نوي د جوړېدو په حالت کې و، دومره سم جوړ سوی هم نو، یو بیخي متفاوت فضای درلوده. داسې یو رقم چې مثلا یو انسان له یو ولایت نه بل ولایت ته بیخي لاړ شي، ډېر ابتدایي امکانات او یو بیخي عجیبه فضای درلوده. نو هغه نور هم بد تاثیرات خپل درلودل. زه چې په فردوسي مکتب کې هم درجه کې وم، په الفته کې بیا هم کوم، ولی را بلخی که دقیقا زما وضعیت ترچو چه زه بلدیدم دیر زیاد تغییر رو کرد. نخواه مخواه دار ام دیده ترچنگ چه آشنایی زیادی گیر و مختلف و محیطون رو سر آشنا که گو دقیقا ترچنگ بیازین منفی پاینتون هم داری چه دخل که پروهی بانده بعد اغیزی کوی، یا مثلا اما دجار عد ده کمالی لپاره زکت تاسته بهتر معلومه ده چه سنفون بدلیگی، مکاتب بدلیگی، خواه مخواه چوکه بدلیگی، قطارون بدلیگی داشن دیر زیاد کولی سید یو زدکون که یا دیو زدکون که پر روحیه مانده خپل تاثیرات ولری. کلا کلا ورسر مبارزه که ده لیسی بعضی کسان نیل اوهده نواته لیسی بعضی کسان نسی که ولری. خب خوشبختانه بیا خوب رابی بلخی مکتب که هم بلد سو بالاخره، او مکتب هم راست و راست جوریده بیرتم دا لماغ محیط و طول و هرچ سر دقیقه مکتب بر سر عادت سو. حتی ها غورز میادی چی کلم مو فارغی دو دیده پا جایی چی مو خوشحاله و سو خفه و چی دی چلا پاره مثلا لخپل استادان رو نجدا کیگو یا لخپل سنفیان رو نجدا کیگو، یا ده مکتب فضا خپلی دیر زیاد خوشایند فضا ده. و یو نه تکرارېدونکي د انسان په ژوند کې نه تکرارېدونکي وخت دی، نو خامخا دا ټول خپل تاثیرات لري.
مرزیه جان، یو څه په خوندزي کې چې ټول متعلمین تجربه کوي او ډېرې خوږه تجربه هم وي، دغه صنفونه چې کله بیلیږي یا تاسو د خوندزي او د بدلولو کیسه وکړه، په ټوله کې دا هم په محصلینو هم په زده کوونکو باندې او هم دا چې د محیط بدلیږي یو تاثیر غورځي، خو په ټوله کې دغه د کورنۍ په اړه ته وایي، خامخا افغاني ټولنه ده، افغانستان غریب ملک ده، ساسې کورنۍ کې مخکې له دې چې تاسو یادونه وکړه دولسم نه چې فارغه شوې مجبوره وي چې کار وکړي، دغه مکتب دوره کې اقتصاد څنګه و او کورنۍ کې در باندې فشار څومره و، د کور څومره لور وي او دغه غوښتنې له تا څنګه وي کله چې ښوونځي ته تللی، ځکه زیاتره نجونې چې په ښوونځي کې وي یو ورته کورنۍ طرف نه کوم خاصګار کا پیدا کیږي، بیا ورته وایي چې مکتب پرېږده واده وکړه، یا که اقتصادي ستونزه وي هغه مجبوري کې کار وکړي. تاسو د مکتب په دوره کې کومه ولدې تجربه کړې؟
لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، افغانستان یو غریب ملک ده او په هغه کې لومړیتوبونه فرق لري، شرایط د ژوند فرق لري، د نجونو ژوند ډېر زیات توپیر لري له نورو سره. بیا له ټولو نه متفاوته د پښتنو نجونو چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې څه رقم شرایط ژوند هر څه تیروي، ښې تجربې بدې تجربې هر څه موږ ورسره مخامخ شوي یو. بعضې وخت داسې شرایط سره سړی مخامخ کېږي چې شاید د نورو کسانو په نظر ډېر زیات ساده او اسانه راسي، ولې درد هغه کسان تېروي چې هغوی تجربه کړي وي. زه د کورنۍ مشره وم، مشره لور وم، د مور و پلار لومړی اولاد وم، او بدبختانه ووایم چې ډېر زیات واړه هم و. زه په نهم صنف کې وم چې زما پلار وفات شو، ورور مې هم نه درلوده او مور مې هم د کور ښځه وه، مکتب خلاص کړی نه و په هغه وخت کې. موږ بیخي د چا خبره یوازې کورو چې موږ خپله باید چلولی وای، په یو شکل باندې مو باید مخکې وړی وای. د مکتب په جریان کې هم دوه درې ځلې وقفه مختلفو ځایونو سره ما کارونه ترسره کړي دي، او پاتې سوه د درسونو مسله تاسو ورته اشاره وکړه. واقعا داسې مسایل وو چې ورسره مخامخ کېدلو، له یوې خوا خو داسې یو کورنۍ چې مثلا نارینه ونه لرو، دا وضعیت پول ته معلوم ده چې په یو کور کې نارینه ونه اوسي، د خلکو فکر یا نظر دغه کورنۍ پر وړاندې څه رقم وي. بل دا چې د خواستګارۍ لومړنۍ تجربه ما په شپږم صنف کې درلوده، بدبختانه البته ډېره زیاته وړه هم وم، خو په هغه وخت کې پرې باندې پوهېدم چې مثلا پلار مې د دې طرفدار هېڅ وخت نه و چې باید په کوچني صنف کې موږ واده وکړو او زموږ درسونه باید نیمګړي پاتې شي. یو متفاوت انسان و، متفاوت نظر د ښځو په وړاندې درلوده، همیشه تشویق کولو، همیشه کوشش کوو چې موږ باید خپلو درسونو ته رسیدګي وکړو. ډېر ښه فکر یې درلوده، ځکه هېڅکله یې ونه غوښتل چې مثلا د یو زوی د درلودو لپاره باید دویم واده وکړه، سره له دې چې ډېرو کسانو ورته ویل چې دویم واده سل په سلو کې باید وکوي، ځکه موږ و خویندې یو، ټولو ویل چې نور نو دا رقم باید تاسې ژوند ونه لرې او دغه لپاره ته باید یو بله ښځه وکړي تر څو یو زوی ولري. ولې پلار مې سخت مخالف و له دې مسلې سره، او دغه تر څنګ د موږ ملاتړ هم کوو، د موږ تر څنګ همېشه وخت ولاړ وو. خو بدبختانه په اتم صنف کې و چې اتم نهم صنف کې و چې پلار مې وفات شه، دغه د ژوند مسؤلیتونه او سرګردانۍ هر څه هم په مور مې پاتې شه، هم په ما باندې پاتې شه. نو اوګه مې ورکول تر ډېرې اندازې پورې چې زه باید له مور سره مې کار وکړم، هغه یوازې باید پرېنږدم. د خوشبختۍ خبره دغه وه چې هېڅ وخت موږ دغه له مبارزې لاس وانه خیسته یا فشارونو ته م ځان تسلیم نه که داسې یو وضعیت ته مو ځان ونه رسوو چې مثلا خدای ناخواسته موږ په خپلو پښو نه درېږو یا یو چاته مو لاس توڅي. ځکه مور مې زه چې په لسم صنف ته ورسېدم، مور مې هم پخوا وختونو کې تر نهم صنفه درس ویلی و، لسم صنف له ما سره یو ځای شروع کړه، او موږ دواړه له دولسم صنفه یو ځای فارغه شو. کله چې له دولسم صنفه فارغه شو، هم مور مې لاړه وظیفه یې وکړه او هم زه خپله دوه ځایه ما وظیفه کوله، نو خپل ژوند هم برابر کړه، خپله په پښو باندې ودرېدلو د چا احتیاجی او محتاجی هم تیره نکړه. ډیر زیات پیسې دار نه و، ډیر زیات فوق العاده ژوند هم نه درلود، ولی یو منظم او له احتیاجی پرته ژوند هم ځان ته جوړ کړی و، برابر کړی و. نو خامخا فشارونه او سرګردانی و داشتن وی ځینی ارمانونه وی د سړي په پاتیسی، مثلا زه خپله مې په وخت کې ما باید لوړې زده کړې شروع کړې وای، بدبختانه زما په کار کولو کې وخت تیر سه او ما اونس کولای چې درسونو ته ژر رسیدګي وکړم. دغه نیمګړتیاوې خامخا د افغانستان د ډېرو خلکو په ژوند کې راغلي دي. موږ هم له موږ جمله کسان نه یو چې اکثرا له ورته ستونزو سره مخامخ شوي یو، خو هېڅکله دغه همت مو نه ده بایلنه، اما همیشه مو کوشش کړی د چې نوې تجربه باید ولرو، خپل خو باندې باید ودرېږو، چا ته احتیاج محتاج باید ونه اوسو. په همدغه شکل باندې بالاخره موږ ژوند مخکې یوړ، او زما لپاره هر لحظه د خوشحالۍ احساس به دغه و چې مثلا موږ خپله په خپلو پښو باندې ودرېدلو او خپله مو زحمت ایسته. دغه تر څنګ دا چې د زده کړو لپاره زمینې زما خویندو ته برابرېدلې، ما برابرولې یا مور مې برابرولې یا د هغوی تر څنګ درېدو، دغه تر ټولو یو ډېر زیات ښه احساس و. مثلا کومه نیمګړتیا یا خلات زما په درسونو کې یا په ژوند کې یا کارونو کې راغی، هغه نیمګړتیا زما د خویندو په ژوند کې رانغی، ځکه موږ دغه زحمت ایسته دغه کار مو کوو چې کومې بدې تجربې چې موږ درلودې هغه باید زما خویندې تجربه نه کړي. هره یوه له دولسم صنفه چې فارغه شوې ده، کوم ارمان چې موږ د خپلو خویندو لپاره درلوده هغه ته ورسېدلو. هر یوه کابل پوهنتون ته مختلفو رشتو کې دوی کامیابېدلې، آمادګي د کانکور مو دوی ته نیول. یعنی کوم امکانات چې باید د یو مشر په صفت موږ برابر کړو خپل کورنۍ ته، هغه مسؤلیتونه تر ډېرې اندازې پورې اول خو مور مې دا زمینه برابروله، بیا دغه تر څنګ زه خپله مې ورسره ومه چې کومې نیمګړتیاوې چې یعنې موږ تجربه کړلې هغه مو نه پرېښودلې چې موږ خویندې تجربه کړي. نو ژوند په همدغو ژورو باندې په همدغو نیمګړتیاوو یا په ډېرو ارمانونو هر څه سره بالاخره په یو شکل باندې مخته ځي.
سوز زده کړو ته راځم. کله چې تاسو پوهنتون پیل کړو ښوونځي یادونه مو وکړه چې مناسب وي، نه ډېره لایقه وي او نه ډېره تنبله وي. پوهنتون څنګه وه؟ دې سره به مو هم حتماً دنده کوله.
بله، زه کله چې کار مې له ترومیو سره پیل کړ، آلتم زه خپل لاړم، ځکه هلته ضرورت یې درلوده پښتنې نطاق ته، پښتو برخې ته امتحان مې ورکړ. امتحان مې ښه تیر سو، بالاخره کامیابه سوم. دا هر څه تیر سول، ولې د یوې میاشتې په تېرېدو سره متوجه سوم چې له دې خوا هغه خانه وارم چې دوی هڅه کوي یو داسې کس راولي پښتو برخې ته چې هغه مثلا باید لږ تر لږه لیسانس باید وي او ډېرو لوړو زده کړو پسې خامخا ګرځېدم. دې خبرې سره له دې چې هم زما لپاره بیا یوه ښه تجربه شوه، ولې تر څنګ یې یو بد تاثیر هم راباندې کړی و چې زه ولې فقط دولسم پاس یم. هماغه و چې کوشش مې وکړم هر رقم چې کېږي، هر رقم مشکلاتو سره چې مخامخ کېږم، زه باید د لوړې زده کړې پیل کړم. هماغه و چې اراده مې وکړه او بالاخره لاړم پوهنتون کې مې امتحان ورکړ او ژورنالیزم برخې ته کامیابه شولم، درسونه مې شروع کړل. زما د پوهنتون دوره هم له جنجالونو ډکه دوره وه، متاسفانه ډېرو خلکو پوهنتون په یعنې ژورنالیزم چې ویلی ده په څلورو کلونو کې اخلاص کړی ده، ما متاسفانه په اوو کلونو کې علم ما وش کولی چې لیسانس دوره مې خپله بشپړه کړم. ځکه کله چې ما پوهنتون شروع کړ په هغه وخت کې یوازې زه په رسنیو کې وم، فکر کوم په اول سمستر مې خلاص شوی یا دوهم سمستر به مې میلوي چې تر وروسته ما تجارتي کارونه شروع کړم. تجارتي کارونه زما له نظره سخت کار ده، سخت کار و، ځکه یو نوې تجربه وه. خو عمومره چې زه سختۍ سره مخامخ شوم تر هغه اندازې ما فکر نه وکړم. لومړي دوه کلونه مې هم حاضري مې په پوهنتون کې ډېره زیاته منظمه وه، هم مې درس ویل، هم په درجه کې وم. ډېره یوه ښه دوره وه، دوه کاله چې ما درسونه شروع کړل او دوام مې ورکړ. تر خو وروسته دغه هم د ژوند فشارونه، هم دا چې ما د رسنیو کار پرېښوده او هم خپله دا کارونه مې له حد اندازې زما له توانه پورته شول. نور ما نسوی کولای چې درسونه ته ورسیږم. بعد بختونه چې ما په مغدو کلونه کې درس پریخو درس چې پریخو یعنی دوه کلونه وقفه زما په درسونه کې راغله، تر هغه چې بیا له پنځونه ما تول راغی ویل که سه کاله تا خپل درسونه بیرته شروع نه کړل ویل دا دوه کاله دی چې درس لوستی دا به هم حرف کیږي او ته مجبوره چې بیا بیرته له سره شروع کړې. تر خو وروسته بیا یو څه فکر مې وکړ، مال نه زه باید لاړه سم خرید ته ادامه ورکړم، ځکه اوس دوه کاله هم ما مصرف کړی، زحمت مې ایستلی، هر څه دا باید بالاخره خلاص شي. زه چې بیا پوهنتون ته لاړم، متاسفانه د کرونا وضعیت راغی. د کرونا وخت کې اما یو سمستر په یو شکل باندې آنلاین متدرس را کړل سو، فقط یو امتحان واخیستل سو، په همدغه رقم ګډوډي کې بیا د کرونا دویمه څپه چې راغله همدغه رقم وقفه پکې راغله. بالاخره دغه وروستي دوه کلونه ډېر زیات په جنجال سره ما وکولای سوی چې خلاص کړو، حتی تر دغې اندازې پورې چې زما آخري سمستر و چې ما باید امتحان ورکړی وای، بدبختانه کابل سقوط وکړه. کابل چې سقوط وکړه، زما دغه د وروستۍ سمستر آزموینې پاتې سولې. د آزموینې دوره د طالبانو له راتګ وروسته شروع سوې چې آزموینې اخیستل کېدې، ولې په هغه وخت کې له افغانستان د وتلو زمینه راته برابر سوه چې زه باید له کورنۍ سره وتلی وای. ما آزموینه ورنکړه، هغه آزموینه همداسې پاتې سوه. له یوې خوا زموږ د تک کار نشو وځنډېده، او له بلې خوا آزموینه له مانه پاتې شوه، تر څو بالاخره موږ د طالبان چې کابل ته راغلل اته میاشتې په کابل کې وو. بیا کله چې کارونه مو وځنډېدل، دویم دوره کې لاړم، بیا آخري سمستر امتحانونه مې ورکړل چې بالاخره له کابل نه ووتلو. نو زما
په
ټوله کې جنجالونه یې درلودل.
کار په اړه مو راته وایم، کار څنګه و، محیط څنګه و؟ تاسو هغه دولسم صنف نه چې لا هغه وخت نوي ځواني وي کار ته راغلی، کار مو پیل کړ. د کار په اړه راته وایي چې تر ټولو ډیر ښه ځای چې تاسو ونه ښه خاطره لري هغه کوم ځای و چې تاسو پکې کار کړی؟
مو کوم ځای نه چې کار کړی و، خو خامخا هر اداره خپل جنجالونه، کارونه یا خپل پالیسی لري. داسې هم نه ده چې سل په سل کې یو څوک له هر څه نه باید راضي اوسي، ولی په ټوله کې د رسنیو کار کول، په رسنیو کې کار کول یو خوندوره دوره ده. او دا چې زه له دولسم صنف نه فارغه شوم، اتلس کلنه وم، بالاخره مستقیم راغلم، کار مې شروع که. دا لږ څه راته سخته وه، ځکه بیرونی محیط ما ډېر زیات نه ولیدلی، یعنی کاری فضا، همکاران، دا هر څه له دې ټولو سره ډېره زیات آشنا نه وم، او به حد و به اندازه ډېره زیات عاجز هم وم. ما ته دومره جرأت نه درلوده چې په صنف کې د خپلو صنفیانو مخکې ودرېږم، مثلا په جرأت سره یو درس تشریح کوم. کله چې زه درس ته جوړول، استادان همیشه به ویل چې لطفا ما په خپل ځای کې پرېږدي. استادان چې سخت را سره نه نیوه، خپل ځای نه به خپل درس تشریح کوو. ولی کوم استادان چې تاکید دا کوي چې موږ باید د صنف مخې ته راسو، ما ته دومره جرأت نه درلود د صنف مخې ته لاړ شم. ما به ډېری وخت صفر قبول کوو، ولی د صنف مخې ته نه تلم. لږ رقم یو دار و وضعیت و یا کوم شخصیت ما درلوده لغه نه، دوست یو ځای ته زه راغلم، کار مې شروع که چې په هغه ځای کې لومړی خبره چې کېږي د جرأت کېږي، او د خبریالۍ په کارونو کې سړی باید ډېر زیات جرأت ولري. تر څو چې زه آشنا کېدلم، خو طبیعي ده چې یوه میاشت، دوه میاشتې، درې میاشتې وخت نیسي. تندخوی هم ډیره زیاته، همکاران سره زر نه جوړیدم، جنگ می زر کاو، هر خبری ته می منفی فکر درلوده. ترتوتی بالاخره محیط سره زه آشنا کیدلم، یعنی آقا دوره هم یا خپل جالب موضوعان دولودی چه مثلا کم برخورت مال همکاران سره کاو یا محیط سره، لکار کول سره، لحظ سره، آسی یا کار باید نوی سوی. خب زکر لومنی زل و چیز لکوره و اطلا منو دس مسائل سره سل پسل که همیشه نجون مخامخکی گی، مخصوصا مگلغ لومنی و کسانو نوون چه بغا وقت که پختو برخه که خیزینه نتاقان بیخی کمی می. لومړی کار مې یک تلویزیون سره و، مال آریانا تلویزیون سره یو کم موده کار و که بیان رادیو سره مې هم کار و که او طلوع نیوز سره. آخری کار مې طلوع نیوز سره و، هدف مې دا و چې زه بالاخره باید د افغانستان په رسنیو که طلوع نیوز ته ځان ورسوم. ځکه ما ستپ په ستپ باندې مخکې تلم د ډیر زیات عجله مې نه کاوه چې زه باید بیخي بې تجربه یو چیرته دی لاړه سم، مخصوصا هغه ځای چې زما ډیر زیات خوښېږي. کله چې تلو ته راغلم بهترینې تجربې مې درلودې، تر ټولو ښې خاطرې مې درلودې. یو خو په کافي اندازه ما تجربه لاسته راوړې وه، دوهم دا چې د پرمختګونو لپاره ډېرې زیاتې زمینې برابرې وې. شهرت مې مثلا په تلو نیوز کې لاسته راوړ، درسونه مې په تلو نیوز کې شروع، تجارت میاد تا موقع زاین شروع که. نو ما تا بهترین دوره در چلور نیم کار کول به تلونیوز که و کما همکاران سر چه بهترین خاطری لرم، بهترین وزی مکتیری کریدی سرند دیتی نور زاین هم و مثلا بیان راژیو که زدیر زیاد خشال هم دیر زیاد آرام زای و خی کارون مخکتل، ولی دشون طول پر مختکون اما پا در چلور و کلونو که چیزه پتلو که هم پر وقت ما نو زمان پاره بهترین دوره هم آقا و ترگه گروستم تجارتی کارون خدا خپل شخصی کارون میدی لطول استون سره سره بیا هم امرو باندگلان و هم دام مرکولو لپاره و دا چه یو چیر تایی پورستم جدی اراده ورتلارم او دیر زیاد را تا مهم ده، ولی دا چه نور زنی سره میکار کرده و بیا ما بهترین دوره تر طولو لطولو نیو سره کار کول.
مرزیه جان ستاسو دا جون کیسه و دا چه خپل خاطر مو ولې واقعا کې او څوک غواړي چې انګیزه واخلي ستاسو د ژوند او دا چې تاسو وخویندې یو مور او په افغاني ټولنه کې چې زوی یو سمبول وي چې باید یو کورنۍ کې وي، د هغې نه بغیر مو کار کړی، ژوند مو کړی، راپورته شوی یاستئ. اوس افغانستان کې نجونې ښوونځي ته نشي تللی، پوهنتون ته نشي تللی، په کور ناسته دي، کار نشي کولی. هغوی که ورور تاسې په څیر نه لري یا که هغوی کورنۍ کې نارینه لري خو بیا هم اړتیا وي، هغوی ته مو پیغام څه دی؟ څنګه هغوی کولی شي چې حداقل په پښو ودرېږي او ځان یو ځای ته ورسوي چې چاته ژوند کې محتاج نه وي؟
د افغانستان اوسنی وضعیت خو واقعا ډېر زیات ځورونکی دی. او هر برخه چې څوک ګوري، د خلکو اقتصادي شرایط بد شو، ناامیدي، ناهیلي، هر څه موږ او تاسې ځوروي او د افغانستان ټول خلک ځوروي. مخصوصا د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو یا د پوهنتونونو بندېدو ډېر زیات یو بد تاثیر درلوده د ټولو خلکو په ژوند باندې او په روحیې باندې. او اوس چې مثلا ډېری افغانان په دې هڅه کې دي له افغانستان ووځي، خو یوازینی علت همدغه ده چې بالاخره په بشپړه توګه په هره برخه کې د ښځو مخه ونیول شوه. زه فکر نه کوم چې یوازې د ښځې وکولی شي مبارزه دې وکړي، کار دې وکړي، جنجال دې وکړي تر څو هغه خپل حق او حقوق هر څه ترلاسه کړي، ځکه په یوازې ځان موږ نشو کولی چې یو چیرته ورسیږو. که یو نارینه وایي چې د ښځو زده کړو ته ضرورت ده او دوی باید وایي د ښځو تر څنګ دوی ودرېږي، دوی خپله غږ پورته کړي، لکه څنګه چې موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې یو تعداد کسانو د خپلو دلونو د فراغت عکسونه ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړل، هغه یو مثبت اړخونه یې درلودل په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې یا د خلکو د تشویقولو لپاره. یا اکثریت استادانو د پوهنتون چې خپل ملاتړ یې له ښځینه و محصلینو نه اعلان کړي یا ښځینه و استادانو نه، که دغه شمېر زیات شي زه فکر کوم حالات به هم بدلون کوي. او کومې ستونزې چې اوس د افغانستان خلک ورسره لاس او ګریوان دي، هغه باید کم شي او بالاخره به له منځه ځي. ولې دا چې ښځې د په یوازې ځان خپل غږ پورته کوي، د خپل حق او حقوق د هر څه د غواړي، فکر نه کوم یوه نتیجه دې ورکړي د بد اقتصادي وضعیت لپاره، ځکه د هغوی ښځې بېسوادې دي یا خویندې بېسوادې دي، نارینه یې یا په جنګونو کې وژل شوي دي یا په انتحاري کې یا هغوی امنیتي ځواکونه سره و، بالاخره په یو شکل باندې هغوی خپل نارینه له لاسه ورکړي دي. هغوی مجبوره شوي دي چې ګدایي وکوي، هغوي مجبوره شوي دي چې فحشا ته راووځي، هغوی مجبوره شوي دي چې بل میړه باید وکوي، سره له دې چې د هغوی د ژوند غوښتنه شاید اصلا ونووځي. زه دا چې یوه ښځه کونډه کېږي، دویم واده کوي، زه بعد په بد نظر ورته نه ګورم. اولې داسې ډېری ښځې دي، موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې د مجبوریت له مخې نه غاړه ورته ایږدي، ځکه هغه ته بله لاره نه پاتې کېږي. اوس که نارینه غواړي چې د دغه ټولو بدمرغیو مخه ونیسي، بهترینه لاره دغه ده چې له ښځو سره باید دوی همکار واوسي.
نم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکړه خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے سما سخت ناچاری داشن خالے